السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادي میلمه ځانګړې مرکه اوري، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مې ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6مې نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو اخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11مې د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پنټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعدې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړې سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یوه اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوتو شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریز د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبه شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2800 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پر له پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویشت کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یو تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2023 کال لوبو ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویشت کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د اسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون دغه جام د لوبو په لړ کې هند وتوانی د پاکستان ته ماته ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزندیده او ان دویم ورځ ته وغځول شو چې بل اخر هند پکې بریا خپل کړ.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنه نو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلک په مخ کې خپل میرمن توهینوي
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده د خزه خو سیاله ده د خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر کوم دی تیرې دستونی
دا کار کومې بدې پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلی چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغان سوداګر سیده غزنی مولا وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له همغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کینی وایي چې د ما خور داسې ده د ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخویه وي بیا هم د خپل د خاوند صفت کوي او خپل همداسې خویندې او مورې او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ دواړو ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړو ته سپاری د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلي دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ول منزل سي او وزغمل سي یا که سختی وی او که خوشی وی هغه یو ځای باید وزغمه سی اول منزل سی. نو اصلا د دې اړیکو د شوالیه د پاره د مېرمنې او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان ونسي او د هغو وقار ته صدمه ونه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتیږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او مېرمن د یو بل احساسات درک کړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې مېرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي مېرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خواشینۍ او سرګردانۍ تیرې سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې مېرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یوه دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه هرڅه پکې کامل، سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی. اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجردې خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم. اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته هیڅ څه ونه ویل، همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هیڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو او مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه پکې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انسانی برخورد مراتیږي، اکثریت افغانی
میرمنو باندې همدا تحمل دی چې همدا چلن کی هغه د اول ورځې نه مات تر هغه چې مری او دغه وقدی دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کیږي بیا هیڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل